د شپې 9 بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. د خپرونه په خبرونو پیلېږي. د قزاقستان ولسمشر قاسم جومارت توقایف وایي چې د طالبانو نوم یې د تروریستي ډلو له فهرست څخه ایستلی دی. د ازادۍ راډیو قزاقي څانګه راپور ورکوي چې ښاغلي توقایف دا پریکړه نن د ډله ییز امنیت د تړون د غړو هیوادونو په غونډه کې اعلان کړه. د راپور له مخې د قزاقستان ولسمشر ویلي چې هیواد یې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان سره د سوداګریزو او اقتصادي همکاریو پراختیا ته په پام سره دا پریکړه کړې ده. د قزاقستان سترې محکمې د 2015 کال په مارچ میاشت کې طالبان د یوې تروریستي ډلې په توګه وپیژندل او د دې هیواد په قلمرو کې طالبان او له هغو سره همکاري ممنوع اعلان کړل. له دې مخکې روسي چارواکو ویلي وو چې د تروریستي ډلو له فهرست څخه د طالبانو د ایستلو په اړه غور کوي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د خپل مشر ورور قیوم کرزی په جنازه کې د ګډون لپاره متحدو ایالاتونو ته تللی دی. کرزی ته نږدې سرچینو نن ازادۍ راډیو ته دا خبره تایید کړه. قیوم کرزی د 70 کلونو په عمر د ناروغۍ له کبله 13 چهارشنبې د امریکا په مریلند ایالت کې مړ شو. ویل شوي د هغه د جنازې مراسم به نن په مریلند کې وي. قیوم کرزی په 2014 کال کې د ولسمشرۍ انتخاباتو ته له کاندیدانو څخه و چې بیا د بل کاندید زلمی رسول په ګټه ل خپل کاندیداتورې تیر شو. احمد کرزی چې د خپل سترګو د درملنې لپاره په جرمنی کې و له هغه ځایه متحده ایالاتونو ته تللی دی. د دایکندی په کیتی او کجران ولسوالیو کې یو ډول حشرې زرګونه جریبه کرنیزې ځمکې زیانمنې کړې دي. د دې ولایت لپاره د طالبانو د ولی دفتر نن په یو بیان کې دا حشره مورې لشکري بللې او ویلې دي چې میږي ته ورته دې حشرې غنمو، شپېشتو او نورو حاصلاتو ته زیانونه اړولي او په ځینو سیمو کې د خلکو پر کورونو هم برید کړی دی. په بیان کې راغلی دي چې زیانمنو کروندګرو ته دارو درمل لیږل شوي خو چارواکو په دې برخه کې د نورو مرستو غوښتنه هم کړې ده. د ایران د پارلمان مشر محمد باقر قالیباف هم د دې هیواد د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ګډون لپاره نوملیکنه وکړه. قالیباف چې پخوا د پوځ له قمندانانو څخه و نن د ټاکلي مهلت په وروستۍ ورځ په هغه فهرست کې ورزیات شو چې د پخواني ولسمشر محمود احمدی نژاد په ګډون لسګونه کاندیدانو نوملیکنه پکې کړې. په دوی کې ډیری توندلاري سیاستوال دي. د رواني جون میاشتې په 28مه پر روانو انتخاباتو کې به د ابراهیم رئیسی پر ځای چې د مې په 16مه نیټه د بهرنیو چارو له وزیر امیر حسین عبداللهیان سره یو ځای د هلیکوپټر د نسکورېدو په پیښه کې مړ شو د نوي ولسمشر د انتخاب لپاره رایې واخیستل شي. په پام کې ده چې د لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای په مشرۍ 12 کسیزه شورای نگهبان به د جون په 11مه د هغو کاندیدانو د تایید پروسه بشپړه کړي چې د دوی په نظر په انتخاباتو کې د ګډون لپاره سیالي کولای شي. او د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر وایي چې د اوکراین د زاپوریژیا په اټومي بټۍ کې د کار بیا پیل ښایي خطرناک کار وي. زاپوریژیا هغه سیمه ده چې پر اوکراین د روسیې د یرغل په لومړیو کې د روسیې ځواکونو لاسته ولوېده. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې IAEA مشر رافایل ګروسی نن وویل په زاپوریژیا کې وضعیت کړکېچن دی او د دې بټۍ د فعالیت بیا پیل به خوندي نه وي. ګروسی زیاته کړه چې د دې بټۍ د خوندیتوب او امنیت ټول و عناصر یا پورا یا په یو ډول سره زیانمن شوی دی. د اوکراین د جګړې دواړو ښکېلو خواوو پر یو بل تورونه لګولي دي چې د زاپوریژیا اټومي تاسیساتو ته د توغندیو او ډرونونو په حملو کې زیان اړولی دی. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. را سره اوسئ قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. و باورې چې نن د ټول افغانستان په کچه د پولیو پر ضد د ماشومانو د واکسین څلور ورځنی کمپاین پیل شو. د دې واکسین تطبیق ته څومره اړتیا شته؟
په افغانستان کې د مې له میاشتې شروع د اکتوبر تر میاشتې پورې دې وختونو ته های ترانسمیشن سیزن وایي. په های ترانسمیشن سیزن کې د پولیو پیښې ډېرې رامنځته کېږي ځکه هوا ګرمه وي.
د امریکا یو پخواني جګپوړي پوځي چارواکي ویلي دي چې د دوه تړون د افغانستان د جمهوری نظام د پاشلو سبب شو. په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له اسرایلو غوښتي چې په غزه کې د اوربان په اړه د ولسمشر جو بایدن طرحه ومني. په یو ځانګړي راپور کې به واوري چې نن د بایسکل نړیواله ورځ ده.
بایسکل برکت او چې زباشي واده سلام اتامون وده باندې د شي استفاده کول شي د حیوانات لپاره کوم او اخو شهانم شي بله په همدغه بایسکل باندې انتقال ول
په دوهم نیمای کې پردې باس کوو چې آیا په جرمنی کې د یو افغان کډوال لخوا د یو پولیس وژل کېدل به د نورو کډوالو پر ژوند اغیز وکړي؟
دا یو ښه واقع نه و، مخصوصا د افغانانو دپاره او هغه افغانانو دپاره چې اوس د دوی کیسونه عملا په محکمو کې روان دي.
دا بحث به په 15 دقیقې پروګرام کې واورئ.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل تاسو وړاندې کوم. د تخنیکی چارو لارښوونه صاحب پښوی کوي. ورزو د خبرونه لمړی موضوع ته، په افغانستان کې د 2023 کال د پولیو پر ضد د واکسین دوهم کمپاین نن پیل شو. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي چې دا کمپاین د نړیوالو بنسټونو په مرسته پیل شوی او په ترڅ کې به یې له 50 کلونو کم عمره نږدې 1.2 میلیون ماشومانو ته د واکسین څاڅکي ورکړل شي. یو شمیر افغانان د دې کمپاین د پیلېدو هرکلی کوي او وایي چې همکاري به ورسره وکړي.
په افغانستان کې د پولیو ضد واکسین نوی پړاو نن د دوشنبې په ورځ د جون میاشتې په دریمه په ټول هیواد کې پیل شو. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې په دغه کمپاین کې چې د نړیوالو بنسټونو په همکارۍ پیل شوی، ټاکل شوی چې نږدې 1.2 میلیونه هغه ماشومان چې عمرونه یې له 50 کلونو کم دي د پولیو ضد واکسین شي. د یادې اعلامیې له مخې کمپاین به په ټول افغانستان کې د 4 ورځو لپاره دوام وکړي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت چارواکو له خلکو، کورنیو او د سیمې له مشرانو غوښتي چې د کمپاین په تطبیق کې د پولیو ضد واکسین له کارکوونکو سره همکاري وکړي. په ورته وخت کې یو شمېر افغانان د دغه کمپاین د پیلېدو هرکلی کوي. د کابل دو تنو اوسیدونکو ارزو او شریفه ازادي رادیو ته وویل:
هر میاش زه تمه لرم چې زه بخپل ماشومان واکسین کړم. ځینې کورنۍ وایي چې پولیو دروغ ده او داسې هیڅ نشته. دا خبرې هیڅ معنا نه لري. زه له میندو غوښتنه کوم چې د دې خبرو په کیسه کې نسی او خپل ماشومان واکسین کړي. موږ په کور کې وراره لرو. هر کله چې د پولیو کمپاین پیل سي واکسین کوي او که پاتې سه موږ هغه روغتیایي مرکزونو او کلینیکونو ته بیایو او واکسین پرې تطبیق کوو، ځکه چې دا د ماشوم د راتلونکي لپاره مهم او حیاتي څاڅکي دي. دا مسؤلیت د میندو او پلرونو دی چې خپلو ماشومانو ته پاملرنه کوي او په خپل وخت واکسین کوي.
یوه واکسیناتور سنیلا هم وایي چې د پولیو واکسین د تطبیق پر مهال هغه کسان چې د پولیو په اړه لازمه پوهنه لري د دوی لوري ورته پوهاوی ورکول کیږي څو خپل ماشومان واکسین کړي. نو موري ازادي رادیو ته زیاته کړه:
په ښارونو کې خلک د پولیو له واکسین سره ډیره لیوالتیا لري او تل له هغو کسانو سره همکاري کوي چې د پولیو واکسین تطبیقوي، خو هغوی چې د ولایتونو اوسیدونکي دي او ډیره پوهه نه لري هغوی ته هم د مسلکي کسانو له لوري پوهاوی ورکوو. مسلکي بارونو هم معلومات داده میشه.
د پولیو ضد کمپاین لومړی پړاو د روان کال په سور میاشت کې پیل شوی و چې په ترڅ کې شاوخوا 1.2 میلیونه له 50 کلونو کم عمره ماشومانو ته دا واکسین او ویټامین ای تطبیق شو. د روغتیا نړیوال سازمان WHO د مارچ میاشتې د راپور له مخې د روان کال له پیل راهیسې د افغانستان په کونړ او نورستان ولایتونو کې د پولیو 2 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. دغه شان په 2023 کال کې په ننګرهار ولایت کې د دغه ناروغۍ 6 مثبتې پیښې ثبت شوې وې. افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې تر اوسه د پولیو په لمنځه وړلو نه دي بریالي شوي. تر دې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان اندېښنه ښودلې وه چې له پاکستانه د شاوخوا 600 زره افغان کډوالو ایستل به په افغانستان کې د پولیو پر ضد د مبارزې لاسته راوړنې له ګواښ سره مخ کړي. یادې ادارې ویلي و چې د کډوالو په ډله کې شاوخوا هغه 200 زره ماشومان هم شته چې د پولیو ضد واکسین څاڅکي نه دي اخیستي. هممهاله د پاکستان د پولیو د لمنځه وړلو ادارې د جون په لومړۍ نیټه خبر ورکړ چې په پاکستان کې د پولیو 4مه مثبته پیښه ثبت شوې. دا په داسې حال کې ده چې هر ورځ په سلګونو افغان کډوال له پاکستان څخه افغانستان ته ستنېږي. په پاکستان کې د پولیو ضد مبارزې چارواکو هم د جوزا میاشتې په 12مه وویل چې له افغانستان سره پولې ته څیرمه سیمه کې د پولیو ضد واکسین یو نیز کمپاین پیل کړی دی. دا مهال افغانستان او پاکستان د نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چې پولیو په بشپړه توګه پکې له منځه نه ده تللې. پولیو یو ویروسي او لا علاجه ناروغي ده او د مخنیوي یوازینۍ لار یې د پولیو ضد واکسین څاڅکي اخیستل دي.
ژوند که روغ یې که درد لري تیریږي، خو متل دی وایي روغه سټه نیمه پاچایي ده.
خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغه سټه یې یقیني کړئ.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. د امریکا د پاوز د مرکزی قرارګاه پخوانی قومندان جنرال فرانک مکنزی وایي د دوه تړون د افغانستان د جمهوري نظام د پاشل کېدو سبب شو. د متقاعد جنرال په یو مرکه کې ادعا کړې چې واشنگټن د دوه د تړون په اړه په مذاکراتو کې تر ټولو لوی تیروتنې کړي، خو یو شمیر افغان شنونکي بیا وایي دا خبرې ناوخته دي. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د امریکا د متحده ایالاتو د مرکزی قومندانۍ یعنی سنټیکام پخوانی قومندان وایي د دوه تړون عملی میکانیزم و چې د افغانستان د پخوانی جمهوری نظام د پاشل کېدو لامل سي. متقاعد جنرال فرانک مکنزی له سی بی ایس نیوز ټلویزیون سره په مرکه کې چې د یک شنبه په ورځ خبره شوې ادعا کړې چې واشنگټن له طالبانو سره د دوه په تړون کې په مذاکراتو کې تر ټولو بدې تیروتنې کړې دي. نوموړي چې هغه مهال له افغانستان د امریکا د وتلو طرح عملی او اعلان کړه، زیاته کړه چې د سپینې ماڼۍ تیروتنه دا وه چې دغه تړون یې له افغانستان د خپلو ځواکونو د وتلو د مهالویش په توګه وګاڼه. مکنزی وایي د دوه د سورې په تړون کې داسې یوه پروسه موجوده وه چې د عملي کېدو په صورت کې طالبانو باید د ځواکونو د ایستلو پر ځای ځینې نور ځانګړي اقدامات کړي وای، خو خبره ای امریکا د خوښتنه نه درلوده.
د دوه تړون عملیاتي میکانیزم و چې افغانستان یې وواژه، د افغانستان حکومت یې له منځه یووړ، ځکه دوی ولیدل چې موږ د لګښت په پام کې نیولو پرته د هیواد پرې خودو ته لیواله یو، او زه فکر کوم چې دا د افغانستان د حکومت د کمزوري یو مهم مورد و.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې امریکایي چارواکو په وار وار له افغانستانه د امریکا د وتلو او له طالبانو سره د دوه تړون په اړه د امریکا پر تګلارې نیوکې کړې دي، خو د امریکا ولسمشر جو بایدن په ځلونو له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د خپلې ادارې د پریکړې دفاع کړې او ویلي دي چې د دوه تړون د ډونالډ ټرمپ د ولسمشرۍ پر مهال لاسلیک شوی او د ده دولت لیوې تر سره سوې معاملې سره مخ و. یو شمېر افغان سیاسي شنونکي هم د دوه تړون تیروتنه بولي او وایي چې د مکنزی څرګندونې ناوخته او د افغانستان د خلکو لپاره کومه ګټه نه لري. له دې ډلې شنونکي وایس ناصری ازادي راډیو ته وویل
ښاغلی مکنزی د نننیو څرګندونو او افسوس پر ځای باید په هماغه ورځ پریکړه کړې وای او په زړورتیا او هوښیاری د وضعیت په اړه څېړنه او نیوکه کړې وای. د مکنزی دغه کړنه به د دې لامل شوی وای چې مسؤولو امریکایي چارواکو دغه ناسمه پریکړه نه وای کړې. دا نن هیڅ درد نه دوا کوي او هیڅ پریکړه نشي کولای بیرته واخلي.
خو آیا د امریکا متحده ایالاتونه په افغانستان کې د وضعیت د بدلولو په لټه کې دي؟ یو بل سیاسي کارپو زاکر حسین ارشاد په دې باور دی چې د دې مسلې د جبرانولو په اړه د امریکایانو د هوډ نخې په جدي توګه نه بریښي.
بالفعل امریکا یو هو چقدر علاقه
دا چې فعلاً امریکا د دې کار د جبرانولو لپاره څومره لیواله ده کېدای شي چې ډېر شکونه موجود وي، او که اوس مهال په امریکا کې د دې بیان او دې پریکړې د جبران کولو لپاره یو غالب نظر شتون لري، لږ تر لږه د هغې جدي نښې نښانی نه ښکاري.
د دوهې هوکړه د 2020 کال د فبروري په 29مه نیټه د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پخواني ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د هغه مهال د مشر ملا عبدالغني برادر ترمنځ لاسلیک سوه. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په وار وار ویلي چې دوی د دوهې تړون عملي کړی او په خبره یې د دې تړون له مخې به د افغانستان له لوري هیڅ یو هیواد ته ګواښ نه پیښیږي. د دې هوکړې لمخې د افغانستان راتلونکی باید د افغانستان د پرزیدلي حکومت او د طالبانو ترمنځ د بین الافغاني مذاکراتو په ترڅ کې ټاکل شوی وای. خو په دې اړه خبرو نه یوازې دا چې نتیجه یې ورنکړه، بلکې جګړې لا پسې زور واخیست او بالاخره د 2021 کال د اګست په 15مه نیټه طالبانو یو ځل بیا د افغانستان کنټرول ترلاسه کړ.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلوروي ساعته.
قدر من اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د روانو چارو اړوند نور مطالب هم لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن د اسرایلو له چارواکو غوښتي دي چې په غزه کې د اوربان په اړه د ولسمشر جو بایدن پر پیشنهادي طرحه غور وکړي. بایدن په غزه کې د اوربان د ټینګېدو او د یرغمل شویو د خلاصون لپاره دا طرحه چې درې پړاوونه لري د جمعې په ورځ اعلان کړه. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د یکشنبه په ورځ له جګپړو اسرائیلي چارواکو سره په غزه تړانګه کې د اوربند په اړه پر پیشنهادي طرحې ټلیفوني خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي بلینکن د اسرائیل د جنگي کابینې له وزیر بینی ګنس او د اسرائیل د دفاع وزیر یوف ګالن سره په دې باب خبرې وکړې. د بیان له مخې په دوړو ټلیفوني مکالمو کې بلینکن اسرائیل د هغه پیشنهادي طرح له کابل وستای چې د جو بایدن لخوا وړاندې شوی ده. هغه ویلي اوس د توندلاري ډلې حماس مسؤلیت دی چې ورباندې سلا وکړي. د یادول وړ دی چې د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. حماس ډلې ویلي چې د امریکا د متحده ایالاتونو دغه پیشنهادي طرح ته چې په غزه تړانګه کې د اوربند د ټینګښت او د یرغمل شویو د خلاصون په باب ده په مثبت نظر ګوري. ولسمشر بایدن دا یو اسرائیلي موافقه بللې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن دغه طرحه چې درې پړاوونه پکې پیشنهاد شوی تیره جمعه اعلان کړه. خو د اسرائیل دفاع وزیر یوف ګالنت د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ته ویلي چې د اوربند په هر موافقه کې باید د حماس ډلې د ملکی او پوځي امکاناتو د لمن ټولول شامل وي. په دې اړه د اسرائیل دفاع وزارت په اعلامیه کې ویلي په دغو ټلیفوني خبرو کې د حماس ډلې د محلي بدیل پر مشخصولو او د ایجاد پر امکاناتو هم خبري وسوي. په همدې حال کې مصر ویلي چې خپلې پولي ته څیرمه د غزې د جنوبي شهر رفح په سرحدي دروازه کې د اسرائیل حضور نه مني. رویټرز خبري اژانس راپور ورکړی چې د مصر د بهرنیو چارو وزیر سامح شکري نن دوشنبه په مادرید کې خپل هسپانوي سیال سره په یو غټ خبری کانفرنس کې ویل د فلسطینیانو له حضور پرته به د رفح په دروازه کې د عملیاتو دوام ستونزمن وي. که څه هم منځګړو هڅه کړې چې د غزې په جګړه کې شکیل لوري اوربند ته وهڅوي، خو تېره شپه هم په رفح ښار کې د حملو د دوام راپورونه ورکول سوي دي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د امریکا د دې پیشنهادي طرحې تر اعلان وروسته وړاندیز وکړ چې د ټولو یرغمل شویو تر خلاصون او د حماس ډلې تر ختمېدو پورې به هغه جګړې ته چې شاوخوا نه میاشتې کیږي دوام ورکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې صندوق یونیسف وایي وروستیو سیلابونو افغان ماشومان له بیړني حالت او دوامداره ګواښونو سره مخامخ کړي دي. یونیسف په یو تازه راپور کې اندېښنه ښودلې چې د سیلابونو په ځانګړي ډول په شمالي ولایتونو بغلان او بدخشان او په لویدیځ غور ولایت کې لسګونه زره ماشومان اغیزمن کړي دي. یو شمیر سیلاب ځپلي وایي ماشومان یې له سختو کړاوونو سره مخ دي او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د موضوع نور تفصیل د فیروزی عزیزی پر راپور کې واوري.
د ملګرو ملتونو سازمان د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف اندېښنه څرګندوي، وایي لسګو نظر ماشومان په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو له امله له بیړني حالت او له دوامداره ګواښونو سره مخ کړي دي. یونیسف په دې اړه په خپل یو تازه راپور کې چې د دوشنبه په ورځ د جون په درېمه نیټه یې خپور کړی، ویلي چې دا شمېر ماشومان په ځانګړي ډول په شمالي ولایتونو بغلان او بدخشان او په لویدیځ غور کې اغېزمن شوي دي. یونیسف په خپل راپور کې ویلي چې نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې پر ماشومان د اقلیم د بدلون د اغیزو د کمولو او تطبیق په موخه د ټولنو د ملاتړ لپاره هڅې او پانګونه دوه چنده کړي، او د غشان یونیسف او بشر دوستانه ټولنه باید د اقلیم اړوند راتلونکو نورینونو ته ځان چمتو کړي. په راپور کې په افغانستان کې د دغې ادارې د استازي تاج الدین ایواله په حواله راغلي، د سختو موسمي پیښو مخ په زیاتېدونکی حالات او شدت به یونیسف او نور بشر دوستانه فعالین د زیات او چټک بشري غبرګون په اړه اقدام تار کړي. خدای واسه د قوي چمتووالي اقداماتو سره ممکن کېدای سي چې د بیړنۍ مرستو رسولو لپاره له شریکانو سره لوړاندې همغږي وسي. د ملګرو ملتونو د دغې ادارې په خبره په افغانستان کې وروستۍ سخت هوا د اقلیم د کړکېچ د زیاتېدو ټولې نښې نښانې لري، او په یاد هیواد کې د اقلیم پیښې په چټکه توګه مخ په ډیریدو دي چې په پایله کې د خلکو ژوند او اسانتیاوې له لاسه وځي او زیربناوو ته د پام وړ زیان رسیږي. بلخوا یو شمېر سیلاب ځپلي وایي دوی او ماشومان یې له سختو ستونزو سره مخ دي، او د ژوند هیڅ ډول لومړنیو اسانتیاوو ته یې لاسرسی په اسانه نه دی. د بغلان ولایت د مرکزي بغلان ولسوالۍ د لقیو سیمې اوسیدونکي محمد عالم ازادي راډیو ته وویل
کله چې سیلاب را باندې راغی زه میرمن مې ورندرګانې مې یو درې کلن وراره مې یو اته کلن لور مې و شپږ کلن لور مې او ورور مې په موټر کې وو. نو بر باندې راغلی ما یوازې دومره وکړل چې ځان او یو اته کلن لور مې له موټر وباسم، ورور مې هم ځان ویز، نور ټول اوبو یوړل او شهیدان شول، کورونه مو ویجاړ شول. اوس دلته له امدیوي وړي لور سره
روغتیایی خدماتو ته اړتیا ده. ماشومان مو دلته ډیر تیز لمر لاندې دي، پاکې اوبه نه لرو. دا سیمې تر 90% ټولې خرابې شوې. ښځې او ماشومان مو له ډېرو ستونزو سره مخ دي.
د یونیسف د شمیرو له مخې وروستیو سیلابونو په بغلان، بدخشان او غور ولایتونو کې 350 کسان مړه کړي چې ماشومان هم پکې شامل دي. د غشان په دې ولایتونو کې 1800 کورونه ویجاړ او تر 5000 زیاتې کورنۍ له خپلو مینو بې ځایه کړي دي. راپور کې راغلي افغانستان د یونیسف د 2021 کال د اقلیم ګواښ سره د ماشومانو په شاخص کې د 133 هیوادونو په منځ کې 15 ځای کې دی، چې په خبره یې نه یوازې د اقلیمي او چاپیریال بدلونونو له امله له ټکانونو سره مخ دي، بلکې دلته یعنی افغانستان کې ماشومان د نړۍ د نورو هیوادونو په پرتله زیات د اقلیم بدلونونو د اغیزو له امله زیانمنونکي دي. د یادونې ده چې د ماشومانو د ژغورنې صندوق سیف د چلډرن د تېرې دوشنبې په ورځ د مې په 20 نېټه په یو راپور کې ویلي و چې په روان 2024 میلادي کال کې به په ټول افغانستان کې شاوخوا 6.5 میلیونه یا په هرو 10 ماشومانو کې درې د لوګي لنورین سره مخ سي.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه د ل شپګنوي، او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 19.25 مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلور وشت ساعته د ازادي رادیو خبرونه اوري. قدر من اوریدونکو شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه خبرو، خو له هغه مخکې یو پزړه پورې راپور. نن د جون دریمه د بایسکل نړیواله ورځ ده. ملګری ملتونه وایي بایسکل یو ساده، ارزانه او د چاپیریال سره جوړه وسیله ده چې په کارولو سره د ترانسپورت په وسیله د ګلخانهی غازونو د تولید 95% مخه نیول کیږي. یو شمیر افغانان هم وایي چې دوی له کلونو راهیسې د بایسکل د کم لګښت له کبله دا وسیله کاروي.
نن د جون دریمه د بایسکل نړیواله ورځ ده. ملګري ملتونو د دې ورځې په مناسبت په خپله ویبپاڼه لیکلي چې بایسکل یوه ساده، باثباته، ارزانه، پاک او د چاپیریال سره جوړه وسیله ده. د دې سازمان په وینا بایسکل کارونه د پاکې هوا او د ترافیکي ګڼې ګوڼې په کمښت کې مرسته کوي، او دغه شان د ډیرو زیانمنونکو خلکو لپاره د تعلیم، روغتیایي مراقبتونو او ټولنیزو خدماتو ته لاسرسی اسانه کوي. ملګرو ملتونو په خپل راپور کې زیاته کړې چې بایسکل د تګ راتګ یو ساده وسیله ده چې د اقلیم له بدلون سره په مبارزه کې مرسته کوي او د اقتصادي ودې او دوامدار پرمختګ لامل ګرځي. د دې ورځې په مناسبت د ملګرو ملتونو د چاپیریال ساتنې پروګرام په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې ګلخانایي ګازونه 25% د ترانسپورتي لیږدونکو توکو په کارولو سره تولیدیږي چې د بایسکل ډیره کارېدنه کولی شي د لیږد رالیږد وسیلې څخه د ګلخانایي ګازونو اخراج 50% کم کړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې هم ډیری خلک بایسکل د ارزانه لیږد رالیږد د وسیلې په توګه کاروي. میر حسین چې له وو کلونو راهیسې له کوره تر کار پر خپل شخصي بایسکل تګ راتګ کوي وایي سره له دې چې په افغانستان کې د بایسکل لپاره ځانګړې لارې نشته خو بیا هم د بایسکل په کارولو سره د عامه ترانسپورت لګښت کمیږي.
اوس د لوښو او کالو مینځلو مایع جوړوم. زموږ اقتصاد ډیر ښه نه دی. زه په بایسکل 40 یا 30 کیلو بار باروم او بازار کې پلورم. بایسکل ډیر ښه دی، هیڅ اوارز نه لري، ترمیم می هم ارزانه دی.
د کابل اوسیدونکو کی اتل ازادي رادیو ته وویل
او بایسکل باندې خپل مطلب لسته یوه د بایسکل برکت او چې زبا شي واده سلام اتا د کور ټول مشکلات اتا مون په د باندې د دشې استفاده کول شي د حیوانات لپاره کم او اخو شهانم شي لبنه دا مون په دغه بایسکل باندې انتقالول.
هغه وایي چې پر اقتصاد سربیره د بایسکل کارول یې پر روغتیا هم ښه اغیز کړی. د بامیان ولایت اوسیدونکو جاوید هم چې هر ورځ په بایسکل تګ راتګ کوي ازادي رادیو ته وویل
زه تل بایسکل کاروم. سهار له 100 تر 200 کیلومتره په بایسکل مزل کوم او بیا کار ته ځم، ځکه بایسکل چلول خپل ګټې او خوالی لري.
په همدې حال کې کابل کې بایسکل پلورونکو ولسکلن محمد خیبر وایي چې
د خلکو اقتصاد ورځ په ورځ کمزوري کیږي. په خواب کله چې خلکو پیسې درلودلې د موټر شوق به وکړ، خو اوس د موټر لګښت پورته شوی، بایسکل اخلي، ځینې د روغتیا لامل اخلي. خو سږ کال په ټوله کې د تیر کال په پرتله زموږ پلور کم و.
کارپوهان بیا وایي چې بایسکل چلول هم د چاپیریال او هم د خلکو روغتیا لپاره چې ډیری وخت ټکنالوژي کاروي ګټور دی. متخصص جراح او له جرمنی څخه د لیونارد شوایبر مډال ګټونګي ډاکټر بسم الله شیوامل د انسان پر روغتیا د بایسکل چلولو د ګټو او غیزو په اړه وایي
نوې څېړنې ښیي چې انسان باید په اونۍ کې 3 ورځې نیم ساعت تمرین وکړي، خو که دا تمرین د بایسکل په وسیله ترسره شي د سرطان مخه نیولی شي او زموږ په بدن کې به د سرطان ګواښ کم کړي.
د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی په 2022 کال کې د مارچ په 15مه د دوامدار پرمختګ لپاره بایسکل د عامه لیک درالیک په سیستم کې د بایسکل چلولو ادغام یو پریکړه لیک تصویب کړ. په دغه پریکړه لیک کې راغلی چې بایسکل د لیک درالیک یو ثابته وسیله ده چې د هوا پر حالاتو مثبت اغیز کوي.
ستاسو لا پیغامونو
خدا زادی را جو کارپون کاوریدم کو سلام من کوم ریاض کو چه من غزنی ولایت نه زه خپل یو پولیس یم. نو خبره ده چې د ماشون ډیر وخت زندیدلې دي. نو دلته مو تخپل خو یو داسې مو د خپل د کور لپاره شیر اوړي دي، هغه کرزون را باندې پاتې دي، او دوهم داسې مو د کومندانی د لپاره یا د اوتاق لپاره کوم کرزون کړی دي. نو دا ټول مو ته پیسې را باندې دي، نو خلک مو ته اوس قرض نه راکوي، نو باید د ماشون حواله سي مو ځغ باید ورسي تر دوه پر شروق. سلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زسن اولا عثمانیہ ماں دکندہار ضلع پنجبائی ولسوالیم مشتخ پوردو کی مر وزپل رو پنشیر کی نو مشتخ ماشونا د پنجشنبه په ورځ جوزا پر لاس باندې حواله کړل. مشت د مشران څخه پښتنه وکړل. مشران را تویل چې مثلا د ماشونې په دغه زنده وځي چې بوجدی نه د تسبب سوی، او بل ستونزه دا و چې مثلا پر بانګو باندې رس پیدا نه کینو، ځکه یو ارګان یا یو وزارت ماشونه ورکی. مر اردو ماشونې حواله کړل، د نورو ارګانو مشونه هم حواله کړل، خو د داخله وزارت په کندهار کې نه جواله په دې خاطر چې پر بانګو باندې رس پیدا نه شي. تر ټولو غټه ستونزه په کندهار کې دغه ده چې د کندهار وتاکونه معاشات نه لري، تنخواه نه لري، اشیا نه لري. د کندهار د ډنډ ولسوالۍ وتاکونه، د پنجوایي ولسوالۍ وتاکونه په دا یو کال اشیا نه درکړي. هر وتاک 2-2 لک 3-3 لک پوروړي دي. دغه غټه ستونزه ده.
اول ازادي راديو کارکونکو ادم حوالدنو که سلامونه احترامات ولنه کوم په دې هله چې جوړه روغ وسته چې جام پښتون ولري مد اسلامي ما د لور په چارو صدا هله غوښتنه ده چې د روزګان ولایت د غزاپول سالي د چار د خاک په نامه یو سیمه ده چې دلته هیڅ شبکه شتون نه لري مرده کلونه کلونه نه هیڅ په ورځ ورځ مزل کوو بیا د ټلیفون صحیح ته ځو نو هله می داده چې زموږ لپاره یو ښه سہولت برابر کړي مننه خیرونه نسوزه کوم دانه شرک
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سیف اللہ منگل لخص ولی صحابر کوم منگل تک سری وزڈے خراب دا لیلڑ پوری رو چروک ساحل دا زمانہ تا زمانہ تا دکار زمینہ برابر کی تر سو پکارون کی بوخت او مصروف شی والسلام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د شپې 9 بجې او 13 دقیقې شوې د ازادي رادیو خبرونه اوري قدر منوریدونکو په څو شیبو کې 25 دقیقې باس چې نوریاس نوري کوربه دی پیلېږي خو له هغه مخکې په مکړی خبرونو ته د قزاقستان ولسمشر قاسم جمارت توقایوف وایي چې د طالبانو نوم یې د تروریستي ډلو له فهرست څخه ایستلی دی. د ازادۍ راډیو قزاقي څنګه راپور ورکوي چې ښاغلی توقایوف دا پرېکړه نن د ډله ییز امنیت د تړون د غړو هیوادونو په غونډه کې اعلان کړه. د راپور له مخې د قزاقستان ولسمشر ویلي چې هیواد یې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان سره د سوداګریزو او اقتصادي همکاریو پراختیا ته په پام سره دا پرېکړه کړې ده. د قزاقستان سترې محکمې د 2015 کال په مارچ میاشت کې طالبان د یوې تروریستي ډلې په توګه وپېژ جندل او د دې هیواد په قلمرو کې طالبان او له هغو سره همکاري ممنوع اعلان کړل. له دې مخکې روسي چارواکو ویلي و چې د تروریستي ډلو له فهرست څخه د طالبانو د ایستلو په اړه غور کوي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د خپل مشر رور قیوم کرزی په جنازه کې د ګډون لپاره متحدو ایالاتونو ته تللی دی. کرزی ته نږدې سرچینو نن ازادۍ راډیو ته دا خبره تایید کړه. قیوم کرزی د 70 کلونو په عمر د یوې ناروغۍ له کبله د تېرې چهارشنبې په ورځ د امریکا په مریلند ایالت کې مړ شو. ویل شوي د هغه د جنازې مراسم به نن په مریلند کې وي. قیوم کرزی په 2014 میلادي کال کې د ولسمشرۍ د ټاکنو له کاندیدانو څخه و چې بیا د بل کاندید زلمی رسول په ګټه لخپلې کاندیداتورې تیر شو. حامد کرزی چې د خپلو سترګو د درملنې لپاره په جرمني کې و له هغه ځایه متحدو ایالتونو ته تللی دی. د دایکنډي ولایت په کیتی او کجران ولسوالیو کې یو ډول حشرې زرګونه جریبه کرنیزه ځمکه زیانمنه کړې ده. د دې ولایت لپاره د طالبانو د ولی دفتر نن په یو بیان کې دا حشره مورې لشکري بللې او ویلې دي چې میږي ته ورته د حشرې غنمو شپېشتو او نورو حاصلاتو ته زیانونه اړولي او په ځینو سیمو کې د خلکو پر کورونو هم برید کړی دی. په بیان کې راغلي چې زیانمنو کروندګرو ته دارو درمل لیگل شوی دی خو چارواکو په دې برخه کې د نورو مرستو غوښتنه هم کړې ده. د ایران د پارلمان مشر محمد باقر قالیباف هم د دې هیواد ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ګډون لپاره نوملیکنه وکړه. قالیباف چې پخوا د پوځ له قمندانانو څخه و نن د ټاکلي مهلت په وروستۍ ورځ په هغه فهرست کې ورزیات شو چې د پخواني ولسمشر محمود احمدی نژاد په ګډون لسګونه کاندیدانو نوملیکنه پکې کړې. په دوی کې ډیری توندلاري سیاستوال دي. د رواني جون میاشتې په 28مه پر روانو انتخاباتو کې به د ابراهیم رئیسی پر ځای چې د مې په 6مه نیټه د بهرنیو چارو له وزیر امیر حسین عبداللهیان سره یو ځای د هلیکوپټر د نسکورېدو په پیښه کې مړ شو د نوي ولسمشر د انتخاب لپاره رای واخیستل شي. په پام کې ده چې د لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای په مشرۍ 12 کسیزه شورای نگهبان به د جون په 11مه د هغو کاندیدانو د تایید پروسه بشپړه کړي چې د دوی په نظر په انتخاباتو کې د ګډون لپاره سیالي کولای شي. او د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې مشر وایي چې د اوکراین د زاپوریژیا په اټومي بټۍ کې د کار بیا پیل ښایي خطرناک کار وي. زاپوریژیا هغه سیمه ده چې پر اوکراین د روسیې د یرغل په لومړیو کې د روسي ځواکونو لاسته ولوېده. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې IAEA مشر رافایل ګروسی نن وویل په زاپوریژیا کې وضعیت کړکېچن دی او د دې بټۍ د فعالیت بیا پیل به خوندي نه وي. ګروسی زیاته کړه چې د دې بټۍ د خوندیتوب او امنیت ټول و عناصر یا پورا یا په یو ډول سره زیانمن شوي دي. د اوکراین د جګړې دواړو ښکېلو خواوو پر یو بل تور لګولی چې د زاپوریژیا اټومي تاسیساتو ته یې د توغندیو او ډرونونو په حملو کې زیان اړولی دی. پنځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث
السلام علیکم د ازادي رادیو د 25 دقیقې بحث ته مو زموږ یاس نوري هر کلای کوم نن په دې بحث کې په جرمني کې د ورستې پیښې په اړه چې هغه په دې هواد کې پر میشتو افغانانو او افغان پناه غوښتونکو څخه غیظ وکړي موضوع چیرو چارواکو پرون یک شنبه وویل چې د جرمني د پولیسو هغه افسر چې د جمعې په ورځ د منهایم ښار د مرکزي برخې په میدان کې د یوه کس لخوا د چړې په ګزارونو وهل شوی او ټپي شوی و په روغتون کې سا ورکړه. د دغې پیښې مشکوک کس یو 25 کلن په خټه افغان ښودل شوی او ویل شوی چې په دې پیښه کې 15 تنه نور ټپیان شوي دي. چارواکو وویل دغه 29 کلن افسر د دغه مشکوک کس لخوا په سر او غاړه څو ځلې په چړو وهل شوی و او له برید وروسته د جمعې په ورځ بیړنۍ جراحي هم ترسره شوه. په کوما کې و چې د یک شنبه په ورځ د ټپونو له امله د جرمني صدر اعظم اولاف شولز په خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر کې دغه پرمړینې خوښیني څرګنده کړې او ویلي دي چې دغه افسر چې زموږ د ټولو د خوندیتوب لپاره ژمنه کړې وه ډېر د ستاینې وړ دی. د اسوشیټد پرس خبري اژانس راپور له مخې مشکوک کس چې د یوه بل افسر په ډزو ټپي شوی په روغتون کې بستر دی او یو قاضي د قتل د هڅې په تور د هغه د نیولو امر کړی. پولیسو او څارنوالانو د دغه برید انګیزه نه ده په ډاګه کړې او ویلي دي چې مشکوک کس د پښتنو ګرویګنو په حالت کې نه و. دا برید د پاکس اروپا د ډلې لخوا د یوې غونډې په ترڅ کې ترسره شو. دا ډله ځان داسې یو سازمان بولي چې هدف یې د مخ په زیاتېدونکو سیاسي اسلام د خپرېدو او نفوذ له خطرونو د خلکو خبرول دی. د دې ډلې د مالي چارو یوې مسؤول سټیفاني کیزاني د جرمني ډی پی خبري اژانس ته ویلي چې په دې حمله کې د دې ډلې د مدیره هیئت غړی میشل شتورزنبرګر په نښه شوی و. د اسلام ضد دغه 50 کلن فعال اکثرا په غونډو کې ویناوې کوي. په دې پیښه کې هم ټپي شوی دی. د دغه برید مشکوک افغان ټبره په اړه زیات جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو یوازې دومره ویل شوي چې هغه په افغانستان کې زیږیدلی، په جرمني کې اوسیږي، متحل او د دوو ماشومانو پلار دی. دا چې دا پیښه به په جرمني او په ټوله کې په اروپا کې د افغان کډوالو یا د هغو افغانانو چې په اروپایي هیوادونو کې میشت دي پر ژوند څه ډول اغیز وکړي، دا به له خپلو میلمنو سره په دې بحث کې وڅېړو. دې بحث ته مو د چارو پو او د برلین په پوهنتون کې استاد اسحاق اتمر او د سیاسي او امنیتي چارو پو احمد خان اندل ته بلنه ورکړې ده. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. د ټلیفون له لارې راسره وصل دي. اتمر صاحب، لومړی به تاسو ته درشو، دغه پیښې په ټوله کې په جرمني کې څه ډول انعکاسات راپارولي دي تر اوسه؟
مننه نوري صاحب، تاسو ته جناب اندر صاحب ته اوریدونکو ته سلامونه نیکیله. لا اوس وختي دی چې موږ په دې باندې قضاوت وکړو چې دغه پیښه د کومې وجې نه رامنځته شوې، خو په هر صورت دا یو ښه واقع نه و هم د مهاجرو دپاره او مخصوصا د افغانانو دپاره او هغه افغانانو دپاره چې اوس د دوی کیسونه عملا په محکمو کې روان دي. د هغوی دپاره احتمالا چې ځینې مشکلات او ستونزې به رامنځته کړي. زما نظر دا دی چې دا څو اړخه لري. یو خو د دغه ځوان هغه شخصي حالت هم ډېر مهم دی چې دا کوم ډپریشن کې و یا دا کوم ستونزه درلوده یا په کور کې په فامیل کې څه مشکلات درلوده یا دا چې د هیواد دغه وضع په دې باندې رواني تاثیرات درلودله یا دا چې دا عقیدتي داسې کوم افراطي کس و چې هغه عمدن او قصدن غوښته چې دغه کار وکړي. او که دا دغسې وي نو بیا دا فکر کیدای شي چې د اروپایانو دپاره د منلو نه وي، ځکه همدا اوس هم په اروپا کې د ترهګري ځینې ډلې دي چې هغه اروپایي هیوادونو ته امنیتي خطر متوجه کړی. او اوس اروپایان په دې فکر دي چې د دغسې یو فکر د نفوذ نه په اروپا کې مخنیوی وکړي. نو اوس به ولیدل شي که د دې عکس العمل یا دا و چې مقطعي په همغه وخت کې د هغه خبرو په مقابل کې کوم چې دوی دا خلاصي افراطی، دوی هم افراطی ډلې دي چې دلته غونډه نیوله او په دې کې احتمالا چې دوی اسلام ته سپکاوی کړی او احتمالا داسې خبرې ویلي دي چې د دې ځوان په مزاج باندې برابر نه و او هغه هم احساساتي عمل کړی، نو دغسې یو کار ته دې لاس پورې کړی. نو موږ باید منتظر پاتې شو چې پولیس خپل تحقیقات بشپړ کړي چې بالاخره نتیجه معلوم شي چې دا یو عکس العملي کار و یا د دې تر شا کوم نور اجنداګان او مثلا برنامه موجود
پیښه د جمعې پر ورځ باندې شوې ده. له هغه وروسته پرون هم هغه افسر چې په د چړې په گزارونو ول شوې او ټپیو پر وختون کې ساور کړ له جمعې رئیس په جرمني کې آی آر رسنۍ دا پیښه بیا هم تعقیبوي.
دا تعقیبوي خو دلته عمومي ذهنیت هغه نه دی چې داسې چې موږ فکر کوو. جرمني په مجموع کې اروپا اوس په دې فکر باندې نه دی چې د یو کس په عکس العمل باندې دوی ټول هغه مهاجر ته تاوان رسوي یا هغه وځوروي کوم چې په اروپا کې دي یا کوم چې نوي راغلي دي. البته دا یو هوشدار دی په اصطلاح چې دوی یعنی هغه شي الرت شي او تصمیم ونیسي چې هغه مهاجر چې دومره زیات را روان دی ورځي دوی کوم کسان دي د سرقه فکر خواندان دي.
خو اتمر فکر نه کوي چې کچه دی په سیاست باندې مستقیم اوس اغیز و نکړي. خو هغه ملت پال ګوندونه یا خي افراطي ګوندونه چې معمولا دوی د بهرنیانو یا د بهرني ادباو ضد دي او غواړي چې باید دوی را نشي او اروپا په ټوله کې باید سخت بندیزونه پرې ولګوي، ممکن دي هغه ډلو ملاتړ زیات کړي، ځکه چې کداغه فکر رامنځته کوي خلک هم یو ډول د مهاجرینو په وړاندې دوی کرکم په یو ډول باندې زیاتیږي او ډیر ګرش ممکن همدغه ګوندونو ته دوی وکړي.
یقینا همدغه سم دی ګوري. یعنی زما هدف دا دی چې زه وایم چې یعنی اوس ډیر وخت دی چې اروپایان خپل ذهن او فکر ته تغییر ورکړي په دغه مرحله کې. یعنی که نور دغسې پیښې تکرار شي بیا نو دوی کیدای شي په خپل پالیسي ګانو کې په خپل تګلارو کې په خپل فکرونو کې تغییر راولي. لیکن اروپا په مجموع کې د مهاجرو یو داسې یو قاره ده یا برزن دی چې دوی مهاجر مني. دا یو خو دغه مهاجر هم چې راځي دوه رقمه مهاجر دي، یا شاید هم ډېر رقمونه لري، خو دوه یې مهم دا دی. یو هغه بشري پناه غوښتونکي دي چې په وطن کې یا کوم ستونزه یې حالات دې خراب وي، نو یا اقتصادي فشار یا سیاسي فشار وي، نو د هغه وجې نه دوی راځي او دلته پناهنده کیږي. یو هغه دي چې دوی د کار دپاره راځي، یعنی دوی مسلکي فنی کارګران دي. هغه اروپایان هغه ته ضرورت لري، نو ځکه د کار کچه په اروپا کې ډېر زیاته او دوی خپله منابع بشري دومره کفایت نه کوي چې دغه ټول پوستونه او شغلونه دوی په خپل کسانو باندې ډک کړي. دوی اوس یوازې د افغانستان مهاجر نه دی، په جرمني کې دلته عرب سوریایان شته دی، عراقیان شته دي، ایرانیان شته دي، ترکان شته دي، هندی شته دی، پاکستانی شته ډیری دي. دی یعنی هغه مسلکي فني کسان هم دي چې دوی د کار دپاره راغلي، یعنی دوی د کار ویزه لري.
بله،
نو دا هم د جرمني دپاره ډیر مهم دی چې دغه منابع دوی د لاسه ورنکړي.
بله، مننه اتمر صاحب. د سیاسي او امنیتي چارو پو احمد خان اندر تاسو د بحث خره غلاست. تاسو چې په سویډن کې اوسېږئ، سویډن هم له جرمني وروسته خي د اروپا کې هغه هیواد چې ډېر افغانان هلته پکې اوسېږي او د پناه غوښتنې کړې دي. په خپل سویډن کې د جرمني د پیښې څه ډول انعکاسات راپارولې دي په رسنیو کې څه ویل شوي تر اوسه پورې؟
سلامونه ونې کېږي ښاغلی نوري صاحب، ستاسو د خپرونې قدمن میلمه استاد اتمر صاحب ته او استاد د رادیو ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته خپل نیکی او سلامونه وړاندې کوم. مخکې له دې چې تاسو جواب درکمه که اجازه راکړئ، د حقوقي لحاظ کوم څه زما مسلک د پولیس لږ وړاندې په دې موضوع کې لاړ شم. ګوري، اول خدای چې په دې پیښونه زه د یو افغان مهاجر په توګه چې موږ په میلیونونه افغانان مهاجر دي، ډېر خوشاله یم. افغانان په ډیرو جنایي او نور سیاسي جرمونو کې لاس نه لري، ډیر په اروپا کې او په نورو هیوادو کې ډیر ښه نوم لري، او دا پیښه زموږ لپاره خامخا تاثیرات لري. خو باید په دې هم پوه شو چې دغه عملې دوه قسمه، یو پارتیزاني دي او یو انفرادي دي. انفرادي بیا درې عوامل لري چې ډپریشن ده یا د ځان دفاع ده او یا یو څوک دي کې کوي. افغان ماجرین په ټولو هیوادو کې له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. د دې لکه څنګه چې قدمونو ساز ویلې، دا به وروسته پولیس وږي چې دې ځوان چې دا عمله کړې ده د څه تکلیف ترې دی، د ډپریشن په کومه درجه کې وو. د ټولو ته باید موږ توجه ورته وکړو. موږ د دغه پیښې په خاطر ټول افغانان خواشینی کیږي، خو دا چې د افغانانو ستونزې څومره ډېرې دي، تاسو به خبرې چې په فرانسه کې یو مشوران دي درې افغانان ووژل شول، او دا ستونزې یوازې دا نه دي چې مقابل ورکړي. خو د تاسو د پوښتنې پاکله باید دویمه، لکه څنګه چې مخکې استاد هم یادوري وکړله، دا په ټولنه کې داسې پیښې ډېرې کیږي. نو که څه هم دلته د اروپایي ټولنې د اتحادیې ټاکنې په نهم تاریخ را نږدې دي، چې اړخه ګوندونه بلدی نه ډېره ګټه پورته کړي هغه چې ماجرو په ضد دي. خو په ټوله کې اروپایان په دې باندې پیږي. بیا د جرمني هیواد چې حکومت یې ډېر د خلکو لپاره ده، ډېر هوښیار خلک دي، له افغانان سره ښې اړیکې لري، هغوی باور لرم په ځای دي چې د مجرم په وژنه لاس پورې کې باید د علت وژنې وکړي، چې د علت
دا خو درسته بله سیویلین سره ولاکس الته سره ول انعکاسات د دغه پیښه په وړاندې تر اوسه پورې څرګند شوی دی.
ګوري رسنۍ خپل کوم خبرونه چې دي خبروي، خو سیویلین دا څو کله کیږي چې دا چې پارټي په واکې ده، چې غوی د ماجر سره خبر خور نه کی په واضح ډول ماجر تختار نور کی، حتی هغه ماجرین چې دلته اقامه اخیستي دي لنډمهاله وخت لپاره د غوی په خاموله سره کتنه کی، نو دغه پیښه نه به خامخا استفاده کیږي. خو د ځانګړې انعکاس تر اوسه پورې د سویډن د خلکو لخوا نه ده کوده شوی.
مننه اندر صاحب. اتمر صاحب، په رسنیو کې یو څه له احتیاطه کار اخیستل شوی دی، خو یوازې دومره ویل شوی دی چې دغه مشکوک کس په افغانستان کې زیږیدلی او نور جزئیات نه دی ورکول شوی. د نوم او دا چې څه وخت جرمني ته راغلی دی، دوی وازد دومره ویل شوی چې دی متحل دی او د دوه اولادونو پلار دی. د سره دا پوښتنه مطرح کیږي چې یو هغه کسان دي چې نوی راځي جرمني ته، او یو هغه دي چې ډیر مخکې په کوچنیوالي کې راغلي، یا ښایي هم د دوهم نسل وي، یعنی پلارونه راغلي دي او په جرمني کې زیږیدلی وي. که چیرې دغه سې پیښه رامنځته کیږي، د جرمنانو لپاره دا مهمه ده چې دا په کوم نسل پورې تړلی دی، څومره وخت په جرمني کې تیر کړی دي؟
بالکل دا مهم دی. دوی هر کس تاریخچه دلته شته دی، دا ګوري دیر دی جرمنی پولیس دیر دقیق هغه کی تحقیقات کی دی عوامل او دی سره ارتباط کی چې څوکی او دی رواني لحاظ دی ارتباطات لحاظ دا دیر دقیق هغه کی ارزیابی کی، او پس لغنه دوی بیا په یو نتیجې سر رسیږي چې د دې عمل څه شی و. او زما خپل یو فکر دی چې دلته موږ دوه احتماله لیدلی شو. یو احتمال دا دی چې دا یو احساساتي برخورد و، چې دغه برخورد یا کیدای شي ډپریشن یا کیدای شي عکس العملي په هغه وخت کې د دې غونډې پر ضد او افغانان او مخصوصا اسلام پالی ډلې دوی خو دغسې عکس العملونه ښیي. بل دا چې دا کوم شبکې پورې مربوط نه، دا ډېر مهم دی چې که دا شبکیي کیسه یې یعنی د یو شبکې لخوا نه شوی، دا بیا د اروپا دپاره د جرمني دپاره یو لوی تهدید دی، یو زنګ خطر دی. نو هغوی دا باید وګوري چې دغه کم شبکه دی. دلته موږ افراطي اسلام پالي ډلې لرو، هم په منځني ختیځ کې لرو، هم دننه په افغانستان کې لرو، هم په پاکستان کې لرو، هم په ایران کې لرو، هم په اسلامي هیوادونو کې لرو. د دې نه بعد موږ انکار نه کوو. او هغه افراطي ډلې هم چې دي، حتی د دوی برخورد دغه نور مسلمانانو سره هم خشن دی، لکه تاسې سلفیان وګورئ، تاسې وهابیان وګورئ. دوی ډېر سخت دریځ، یعنی هغه روایتونه دوی د ځان نه خي چې هغه اسلام کې حتی دغه اسلامي هیوادونه یا مسلمانان ډیری دوی سره موافق نه دي. نو بله خبره دا دی چې که دغسې شبکه یي یو برنامه یي دا بیا د دوی دپاره د تشویش وړ خبره ده چې دوی معلوم کړي.
مخ لدې چې سړی ته راشم غوښتل مې چې پوه شم چې په جرمني کې افغانان د پناه غوښتونکو یا د کډوالو څومره برخه جوړوي. تقریبا درېمه ډله افغانان دي له سوریایانو او حتی د جرمني د کډوالو او پناه غوښتونکو د فدرالي ادارې د شمیرو له مخې تیر کال له ترکانو یعنی اول سوریایان له ترکانو وروسته درېمه ډله افغانان دي چې وایي له څه کم 45,000 له جرمني د پناه غوښتنه کړې ده. کله چې دومره شمیر راځي او د افغانستان وضعیت هم په پام سره د سخت دریزو له یو ځای نه بل ځای ته مخه نیول هم ډیر ګران کار دی. معمولا دوی غیر قانوني لارو راځي او اروپایي هیوادونو ته رسیږي. فکر نه کوي چې د اروپا ته د وروستیو د مهاجرینو د لوی لړۍ په ترڅ کې به ډیر سخت دریزي هم اروپا ته راغلي من جمله جرمني ته؟
یقینا همداسې ده. تاسې که په یاد دي تیر کال یعنی شپږ میاشتې مخکې یا اته میاشتې مخکې دغه د تخلي پروګرام کوم چې جرمنانو د افغانانو دپاره درلودل دا وځنډول شو. تقریبا درې څلور میاشتې په پاکستان کې دغه پروسه ودرېده او افغانانو داسې یو شی درک کړی و چې ځینې کسانو په رشوت او په دغه نورو شیانو باندې د دغه لارې نه دوی جرمني ته ځان رسولی او دوی دقیقا دغه ټول کیسونه د سره بیا بررسي کړ او ځان مطمئن کړ. پس له درې یا څلور میاشتې دوی دغه پروسه بیا د سره ونیوله او دا پروسه جدي دی اوس. یعنې داسې دوی په همغه وخت کې ځینې راپورونه داسې درلودل چې ځینې کسان چې هغوی مستحق نه وو د یا د رشوت یا د واسطې په وسیله دوی دغه پروګرام نه په ګټه اخیستلو دوی جرمني ته راغلي دي. نو دا هم یو خبره ده چې دوی په همغه وخت کې لا متوجه وو. خو موږ د دې نه یعنې مطمئن او څوک د دې ګارنټي نشي کولای چې تاسو مثلا 45,000 کسانو ته چې دوی غواړي جرمني د فار په نندګي واخلي د کې دا سکاسان موجود دی. یقینا چې دا شته دی خو د سکرینینګ ته دی د سکرینینګ هم ډیر جدي دی او بل دا ګوري چې دا کس چې دلته راځي دا کیس چې قاضي په محکمه کې ګوري چې د دې دلایل ګوري د دې اسناد ګوري چې آیا دا د دې مستحق دی او کنه دی کنه دی دوی بیرته ډیپورت کیږي. اوس مثلا تاسو انګلستان ګوري چې هغوی بیخي دغه لواندات لیگی دغه ماجرین. نو په جرمنی کې مخصوصا زه داسې فکر کوم چې ډیری ماجر عربي هیوادونه نه دي، بیا ترکان دي، درېمه لکه چې تاسو ویلې افغانان دي. افغانان هم اوس وخت کې په دې وروستیو کلونو کې دغه تعداد ډیر دی.
بله، لکه چې په افغانستان کې سیاسي بدلون راغلی دی له 2018 کال راهیسې. معمولا ډیری افغانان غواړي چې اروپا ته ځان ورسوي، هغه هم د ایران او ترکیې له لارې. اندر صاحب، مخکې اتمر صاحب هم که څه یو څه اشاره ورته وکړه، تاسو هم په خپلو خبرو کې ورته اشاره وکړه چې تر اوسه پورې د دې پیښې انګیزه نه ده معلومه، خو ممکن دا یو انفرادي برخورد وي او احساساتي وي او خود جوش یا په اصطلاح ورته وایو چې هلته یوه غونډه وه او غونډه هم د داسې یو سازمان لخوا تنظیم شوې چې وایي خلک د مخ په زیاتېدونکي افراطي اسلام له خطرونو خبروي. یو عمل و چې یو عکس العمل ترسره شو که چیرې دا په انفرادي شکل باندې د دا کار کړی وي، فکر کوي چې اغیز به هغسې د جرمني ټولنه کې یا په سویډن کې یا نورو کې کم وي او که به بیا هم سیاست والو ته د یو خطر زنګ ورکړي چې که چیرې دوی دغه آزادیګانې چې په خپلو هیوادونو کې ورکړي مدني آزادۍ، مثلا په سویډن کې قرآن وسوځول شو، په ډنمارک کې وسوځول شو، دغه راز د تنزیه مجلې په پاریس کې چې په دفتر باندې هم حمله وشوله، البته مخکې اسلام ته د سپکاوي یو ځینې کاریکاتورونه خپره کړي وو، فکر نه کوي چې دا به بیا هم یو ډول بحث ته زمینه مساعده نه کوي؟
دا حکومتونه ډېر قوي مستقی خلک په راس کې لري، په پولیسو کې، په محاکمو کې، همداسې سیاستوال مهاجرینو په اداره کې. موږ پوهیږو چې دغه ځوان دا کار درست نه کړي او د کله چې چا په دین هم خبرې څوکوي عمله کې باید خبرو جواب باید خبرو ورکړ شي. موږ باید د قناعت ورکړو چې موږ دین ملامت نه بلکې دا انسانان دي چې ځینې خراب کړنې کوي. په هر صورت زه د هغې قانون د پولیسو نه خلاصیم چې خپل جرمنیانو په افغانستان کې تداوي ایښی دی. اکاډمي پولیسو مجرم هغه څوک دی چې جرم یې ترسره کړی، نه دا چې د هغه کورنۍ او نه ټبر. داسې نه شي کېدی چې یو مهاجر یو کار کوي، دوی به ټول د مهاجرینو په ستر باندې شرایط جدي کوي. او په دې هم باور یم چې ځینې
یعنی استاسو په نظر اندر صاحب سویډن څو لسیزو رئیس د پناه غوښتونکو کوربه دی، د کډوالو کوربه دی، یعنی دوی دغه تجربه کړې دي، ترخی تجربه او په سیاست کې پخ شوې دي چې د یو کس په خاطر باندې چې دغه پیښه ترسره کوي باید ټول هغه ټول ته سزا ورنکړي په ډلې زتوګه. یعنی دغه تجربه شوې ده
هیڅ کلم داسې نش کوي. دلته حکومت یعنی اداره د خلکو پلاس کوي، واقعي دیموکراسي ده، دا عمل یو چای ځکه دا کېدای شي چې قصدي کېدای شي همدې کېدای شي د پرشم لري. نو دوی دا یو هوټ نه لري چې ټول ماجرون لپاره او قوانين را اضافه کړي او اضافه کول نو چې دا ډیر لوړ به وسه تمامېږي. د قانون تغییر دل وخت اړتیا لري او لبل خو دوی باید هغه نوې شرایط ته ماده کړي لکه په خو چې ماجرون ته کول دي، ماجرون لپاره د قوانين ورته کول دي، ژبه ورته کول، خو ته شرایط ژوند نور خدل دا ټول هغه سری چې خلکو په فکرونو کې تغییر راوستي شي، انټیګریشن راوستي شي. اما دا څه نس کوي چې یو ماجر یو خراب کارو کې ټول ته قوانين یا قانون ګټه بدلوي هیڅ امکان نه لري. خامخا تاثیرات لري ډېر په کم سطح باندې.
مننه اندر صاحب. اتمر صاحب، دا ډول پیښې مخکې هم تکرار شوې دي، خو د هویت د مشکوک د هویت موضوع تکرار شو ځینو مواردو کې چې دغه سي د بهرنیو هیوادونو اطباخ کیلو ولو که هغه خپل جرمنی یا فرانسوي وي عمل ته زیږیدلی وي، د دې څوک پام نه ساتي، وایي چې مثلا سوریایی و مثلا افغان و اصل و یا مثلا داو. ولی په ځینو نور مواردو کې بیلیدل کېږي چې یو کس که چیرې اروپایی وي دومره ډېر په رسنیو کې دا موضوع د هویت نه راڅرګندېږي. علت څه دی؟
خو طبیعي ده اوس تاسو وګورئ دوی یعنی په مجموع کې داسې وایم چې دوی فکر او ذهن مثلا د آسیایي هیوادونو په پرتله اروپایانو ته ډیر نږدې دی. اوس همدغه د اوکراین مهاجر چې جرمني ته راغلی دی او اروپا کې دی، یعنی دوی ډیر زر دلته انتیګریت شوي دي. دوی سره ډیر نږدې ځکه فرهنګي، ژبني، تاریخي د دوی اړیکې دي. یعنی په مقایسه د یو پاکستاني یا افغاني یا یو سوریایي دوی ډیر زر انتیګریت کیږي او دغه فرصت دوی ته مساعدیږي. لیکن په مجموع کې که موږ داسې وګورو چې تعصبي برخورد دا داسې نه دی، یعنی د تعصب له نظره د دوی برخورد فرق نه کوي، بلکې دا یو یعنی د همدردي ده خوانه. یعنی دوی کوشش دا کوي چې خپلو اروپایانو سره ډیر هغه کې فیوریټي په اصطلاح ورکړي نسبت یو آسیایی تا یا نسبت یو افغان تا. نو طبیعی دیزه دست فکر کنم چه پا هر زایی که من در غزه باشه موجود.
بله مننه کراشو. اتمر صاحب در بحث روان غارو پټوله کې باید دغه پیښه په افغانانو باندې هغوی چې اوس هم غواړي جرمني ته راشي آیا فکر کوئ چې کوم تاثیر ولري؟
جدي بله زه په دې باور یم چې دغه محکمې دوی دا خبره په پام کې نیسي او خپل هغه په اصطلاح تحقیق سکریننګ او دغه چې پخوا ډېر زر افغانانو ته دغه په اصطلاح پناهندګي ورکوله دا به په دغه پروسه باندې تاثیر واچوي. یقینا دا یو جدي تشویش ده.
بله مننه اتمر صاحب. اندر صاحب تاسو پکې وای ډیر وخت نه لرو، لاند مهرباني.
واضح خبره ده چې تاثیرات لري خو قوانین نشي بدلیدای. دوی خپل قوانین هم لري او زه باور لرم چې د افغانانو پاک او جرمنیان ښه نظر لري او په راتلونکي کې ځان د افغانستان په سیاسي چارو کې هم په سیاسي وضعیت کې جرمنیان ډیر ځان دخیل بولي. دومره زیات تاثیراتونه لري لکه څنګه چې اتمر صاحب ویلي. باور لرم چې دا موضوع به نوره روښانه شي کیږي په ټولنه کې دا چې پیښې جنایي او نور ډېرې زیاتې کیږي دا به د ټول افغانان ایا ټول ملت به خراب خلک کی
کور ودان مننه د سیاسي امنیت چاروپو احمد خان اندړه او د چاروپو او د برلین په پونتون کې استاد اساق اتمر چې په دې ازادي رادیو 15 دقیقې بحث کې مور سره انګډون وکړ
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي
00 اتسلور سوشل 22 یولس 22 201